د مشال اډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني. وخت د مزيګرې 15 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پېښور چټک بس پروژه، د استادانو احتجاج او همدغه راز د قبایلي سیمو لپاره پرمختیايي بجټ او نور هم یو شمېر موضوعات لرو. په وروستۍ مې کې به کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه هم کوو، خو تر هر څه مخکې ورزو بشیر ګواخته چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي د چټک بس پروژې په خپل وخت نه مکملېدو له وجې ځینې چارواکي له دندو لرې کړي. ځینو استادانو د تنخواه ځنډېدلو له وجې په اسلام آباد کې مظاهره کړې او په کونړ کې خلکو د طالبانو او داعش خلاف احتجاج کړی. د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د چټک بس یا بی آر ټی په پروژه کې د پېښور پرمختیايي ادارې او ترانسپورت مشران له دې کبله له دندو لرې شوي دي چې په بنا یې د دې پروژې د بشپړېدو په اړه غلط معلومات ورکول. د صوبې د قانون وزیر امجد علي نن مشال لړې ته ویل د نورو افسرانو په ضد هم کاروایی روانه ده.
هم دا افسرانو چې دوه کله یو ډیټ خو چې په دې ډیټ باندې په دې مونږ افتتاح کوو دا به کمپلیټ وي. حالانکه مونږ وته دا په کابینټ کې وي دي افسران ته چېرته د پرس کتا سو یو شی په میاشت کې کولای شي مونږ ته نه دا زموږ ته دونه شي راکړي نو دوه وینا ټیک دا په میاشت کې کیږي. دا یو دي نه دا لګ ډیلی شو او په هغه کې بیا ډیزاینینګ کې مونږ کوټي مسلې رالي. بهرحال ان شاء الله اوس خو تقریبا آلموست کمپلیټ دی 95%.
د چټک بس پروژه د 2019 کال په اکتوبر کې پیل شو. حکومت ویلو چې دا به په شپږو میاشتو کې پوره کیږي خو تر اوسه نه ده بشپړ شوی او د پروژې د اوږدوالي له وجې لګښت هم تر ټاکلي هغه زیات شوی دی. د کورمې په خرلاڅو کې تجاران ویل چې په دغه سیمه کې د افغانستان ته د اوښتونکو سوداګریزو ګاډو لپاره جوړ شوی ټرمینل کې د قرار کار او په دروازې د سختو تالاشو له وجې د دوی تجارت خراب شوی دی. دلته یو کاروبار کوونکی دین خالق مشال لیډو ته نن وویل چې حکومت ری د کسټم په ترڅ کې ډېرې پیسې اخلي په سختۍ سره د دوی ګاډي افغانستان ته ورپریدي چې له وجې د دوی سوداګري کمه شوې ده. د برې کورمې تحصیلدار ساز محمد نن مشال لیډو ته ویلي په خرلاڅي کې ټول واک د پوس په لاس کې دی او دوی کوشش کوي چې د پوس سره د خبرو په کولو دا ستونزه حل کړي. د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لاندې کارکونکو استادانو نن په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. دوی په خپل احتجاج کې غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی نوکری پخې او د دوه میاشتو راهیسې ځنډیدلې تنخواوې ورکړي. د ورګزو سره تعلق لرونکي یو استاد محمد زبیر نن مشال ریډیو ته وویل چې له دوه هفتو راهیسې مظاهره کوي.
ته 2004 زمونږ درا سٹارټ ته په دې کار کې 4 لک تقریبا مشومان ته تعلیم ورکوي. دا وګوره بډاګان دي د غومنون هم تر شوی دي او دوی ته بیا څه ملويږي د دینه بعد مونږ دې تر غلې چې مونږ ته خپل فیوچر صرف نه غواړو مونږ د بچانو فیوچر هم غواړو کنه نو مونږ دا غواړو چې مونږ ته ریګولرایزیشن راکې نو مونږ دا غواړو چې مونږ د ریګولر کې.
په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي اقبال افریدی نن مشال لیډو ته ویل د دې استادانو د ستونزې به اړوند حکومتي ادارو سره شریکي او یقین لري چې حل بشي. د پاکستان حکومت د قبایلي زیلو لپاره د 500 ارب روپۍ ورکولو فیصله پرون کړې ده. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبری غونډې ته پرون ویل په دې پیسو به د قبایلي زیلو بنیادي ډانچې جوړولو کار کیږي. بلخوا د قبایلي زیلو د پرمختیايي کارونو په اړه د مشورې لپاره د خبر پښتونخوا حکومتي کمیټي غړي جنوبي وزیرستان ته ورغلي وو. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نعمان افضل افریدی نن مشال ریډیو ته ویل دغه پلاوی به نورو سیمو ته هم ځي. قبایلی ضلع تیر کال په خیبر پختونخوا کې شامل شوی او حکومت وایي د پرمختیايي کارونو د څارنې کمیټه به د راټولو کړو وړاندیزونو مطابق منصوبې سرته رسوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ته یې د یو خط او ټلیفون په ذریعه ویلي چې د بهرنیو چارو د پالیسۍ په اړه دې ورته وړاندیزونه ورکړي. هغه نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې دا وخت په ملک کې اتفاق ته ضرورت دی. په دې وروستیو کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې وکړي چې د خرابې بهرنۍ پالیسۍ له وجې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ډېرې خرابې کړې دي، خو قریشي دا نه مني او وایي پالیسي په توازن ولاړه ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې خلکو د وی مظاهره پترس کې له طالبانو او داعش وغوښتل چې جګړه بس کړي. په دوی کې اکثره خلک په چا په دره کې د طالبانو او داعش د جګړو له وجې بې کوره شوي کسان وو. د یار پاچا په نامه یو مظاهره کوونکي نن مشال ریډیو ته وویل حکومت دې خلک خوندي کړي. پرون د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار مشال ریډیو ته ویلو چې دوی په دې ولایت کې د داعش او طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو څخه خبر دي، خو د ده په وینا پښو ټینګولو ته به یې پرې نږدي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مخکنیو ناستو په دوام نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ولسمشر دفتر نن په یوه خبرپاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې چې د هیواد یو شمېر سیاسي او جهادي کسان هم پکې ناست وو، د طالبان سره د مذاکراتو په اړه یې خپل نظرونه شریک کړل. خلیلزاد د امریکې په استازیتوب 15 ځلې په قطر کې د طالبانو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې کړې دي او ویلي دي چې دا لړۍ به دوام لري. په دې خبرو کې افغان حکومت نه و. پرون په قزاقستان کې یو عدالت د آزاد اروپا ریډیو خبریالې سانیا تویکین ته اورول شوي $115 د ورکړې جریمې پرېکړه په ځای وساتله. تېره میاشت په ژاناوا اوزین سیمه کې ایو عدالت د پولیسو د حکم نه منلو په تور ته دا سزا اورولې وه. سانیا په فروری او مارچ میاشتو کې له دې قبل بندي شوې هم و چې د هغه خلکو مظاهره په اړه یې راپور جوړ کړی چې له حکومت یې روزګار غوښت. نوموړي ویلي چې د دې پریکړې خلاف به اپیل کوي. په ایران کې په تیرو لس ورځو کې د راغلو سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د ایران د بیړنیو حالاتو د نظم ادارې بیان مجتبا خالدی ارنا خبري اژانس ته ویلي چې په دې سیلابونو کې 478 کسان ژوبل شوي او ګڼ کورونه وران شوي. دا اوسره دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 122 روپۍ اخیستل کیږي او په 122 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپۍ او په 150 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 150 روپۍ 50 پیسې او په 150 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 33 روپۍ 80 پیسې او په 93 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 33 روپۍ 80 پیسې او په 33 روپۍ. یو افغاني په یورو په 50 پیسې اخیستل کیږي او په یورپ یو اتیا پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کویټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، بنو کې 24 او 22، ژوب کې 22 او 14، او کویټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 2 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لري ورزل تاسو زموږ پرونی په مشال لري ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د خبر پښتونخوا په چټک بس پروژه کې ولې نیمګړتیاوي رامنځته شوي په اړه یو کارپوهي.
انفراستراکچر چې کوم پروجیکټس دی په دنیا کې هر ځای کې هغه په ټیکنیکل بنیادونو باندې دغه فیصله کیږي. دلته کې دا د ټیکنیکل نظریات یو سیاسي رنگ دی ته ورکړ شو.
وفاقی حکومت د قبایلی ضلعو د پرمختګ او د لویز او خاصدارو د مسلو د حل لپاره د څه باندې 50 ارب روپو منظوري ورکړي. او د خبر پښتونخوا د سینډر صوبای وزیر په مشرۍ د ملګرو ملتونو د پرمختیایي چارو د ټاکلي کمیټې غړو له قبایلي مشرانو سره د سیمې په پرمختیایي پروژو د خلکو نظر اخیستی. خو یو ځایي خبریال وایي
میږ کوم نن مشرون رغلی وته دا پته نه و چې میږي څشتره غوښتي. دویمه خبره دا چې په دینه اول هند وادي اغه رنگ وشي لکه څنګه میږي تا ویایي او عمل اغه رنگ کیږي څنګه دې او کومه بالا خوشوي.
او په پاکستان کې د ځینو سکولونو استادان په احتجاج دي. دوی وایي حکومت دې ورلا نو کاری په خېکړي.
د مو حکومت نه عمران خان نه د مطالبه ده چې مونږ څومره پیډر ټیچران راغلي دي دلته نو دا د پرمننت کی.
نور هم یو شمېر موضوعات ترول مشال لډیو سره اوسې. مشال لډیو ته وګستې و سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل. په داسې حال کې چې د پېښور د چټک بس پروژې په اړه د حکومتي کمیټې په راپور کې د دې پروژې په منصوبه بندۍ، ډیزاین او عملي کېدو کې ډېرې کمزورې په ګوته شوې. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د ذمہوارو کسانو پر ضد به ګامونه پورته کوي. دا پروژه د آسیایي پرمختیایي بانک په مالی مرسته د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوې وه چې په شپږو میاشتو کې به پوره کېده، خو لا تر اوسه سرته نه رسېدلې. نور معلومات د شاهین بنیری په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پیښور د چټک بس په پروژه یا بی آر ټی کې د بد انتظامۍ له کبله د ترانسپورت سیکرتر او د پیښور د پرمختیایي ادارې ډایرکټر جنرال د خپلو چوکیو څخه لرې کړي دي او د نورو ذمهوارو کسانو پر ضد پلټنې روانې دي. د اپریل په درېمه نیټه د مشال لیډو سره په خبرو کې صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي وویل چې د منصوبې د ناکامۍ ذمهواري د هغه چارواکو ده چې د پروژې په اړه حکومت ته سم معلومات نه ورکول. نوموړي زیاته کړه،
هم دا افسرانو چې دوه کله یو ډیټ خو چې په دې ډیټ باندې په دې مونږ افتتاح کوو دا به کمپلیټ وي. حالانکه مونږ ورته دا په کیبینټ کې وې دي افسران ته چې یاره که پرس کا تاسو یو شی په میاشت کې کولی شئ، مونږ په میاشت کې ژوند ته دوه میاشتې راکوي، نو دوه وینا ټیک ته دا په میاشت کې کیږي. دا یو وجنه دا لږ ډیلی شو او په هغه کې بیا ډیزاینینګ کې هم لږوټي مسلې رالی. بہرحال ان شاء اللہ اس کو تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہے، 95% اور الگ الگ کار پاتی رہے ان شاء اللہ، اور باقاعدہ پتی کی لگیا دی انکوائریز ان کی غم کی گی سوکھ جی پتی کی ملوثی کاغذ پارٹائی کا سانی اور کاغذ پارٹائی ہائی ایپس ہو اور کاغذ باہر سوکھ ہو ان شاء اللہ وہ خلاف کاروائی کی گی.
د حکومت لخوا جوړ شوی یو انکوائری کمیټه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې پروژې منصوبه بندي او جوړښت په سمه توګه نه دی شوی او په عملی کولو کې هم تکنیکی ستونزې دي چې په نتیجه کې د ولس په اربون روپے ضایع شوی دي. په راپور کې حکومت ته سپارښتنه شوی چې د ذمہوارو کسانو پر ضد ګام پورته کړي. د دې پروژې بنیادی کمزوري سوا په دغه اړه په پیښور کې د پرمختیایي چارو پو ډاکټر جاوید اقبال وایي دا یو پرمختیایي پروژه وه، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ځینو مشرانو د سیاست ښکار شوې ده.
انفراسټرکچر چې کوم پروجیکټس دی په دنیا کې هر ځای کې هغه په ټیکنیکل بنیادونو باندې دغه فیصله کیږي. دلته کې چې موږ وګورو نو دا د ټیکنیکل نه زیات یو سیاسي رنگ دی ته ورکړی شو د کله نه دا شروع کېدو، او سیاسي رنگ په دې توګه چې الیکشنز رانس دی او د چې کوم انکمبنت او د ګورنمنت او د پی ټی آی هغه وی چې په دې معنی مایلج اغستی شو چې دا موږ پوره کو سٹارټ یې کو خلکو ته وخیو. نو ایز اے ټیکنیکل ایکسپرٹ خو بزو ما چې دا سٹارټ نه د دې کوم ټایم فریم او هغه ډېر ان ریلیستک دی شو، نه میاشتو کې شپږ میاشتو کې دوه لسو میاشتو کې دا پروجیکټ نه کیږي.
د پیښور اوسیدونکو وایي د بی آر ټی د نه پوره کېدو له کبله د تاوانونو سره مخ شوي دي او کاروبارونه اغیزمن شوي دي. د ښار اوسیدونکو او د حقونو فعال شکیل وحید الله خان وایي د مالی تاوان سره سره د پروژې د خلکو روغتیا ته زیان رسولې او د ښار نقشې بدله کړې ده.
پر کیلومیټر د پیښور خلکو ته دا 5.5 ارب روپے پر کیلومیټر دا کاسټ پرې وته، په دې کې دا مکملېږي نه. د دې بی آر ټی په وجه باندې چې کوم سوشو اکنامیک افیکټ چې په خلکو باندې کم راغلی دي، د سیاحت والی سلسله سو ګوره په پیښور کې دمی بیماری ډېره زیاته شوه، د دې دوړو د لاسه د ګند د لاسه یو دیم د پیښور په خلکو کې جی د جګړو رجحان ډېر زیات شو، چلچلاپن پکې ډېر زیات شو. دا چیز مخکې نو د دې منصوبې د سره د پیښور خلکو نه ډیمانډ کړو، نه د پیښور د خلکو په خواهشاتو باندې دا شوی دی. دا صرف د پنجاب د حکومت سره د مقابلې کولو لپاره دی دا منصوبه راوړه او دا یې شروع کړه.
د یادونې وړ ده چې د احتساب قومي ادارې د پیښور چټک بس د پروژې په اړه خپل اړومبي معلومات راټول کړي دي، خو د پیښور هایکورټ کار د نور ځنډ نه د بچ کولو لپاره د ځان سره خوندي ساتلې دي. د پروژې لپاره آسیایي پرمختیایي بانک 8.8 بلیون روپے ورکړې وې.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکھوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی بس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
مشال ډیو ته وګورئ ستاسو په دغه ایپ باندې د مشال ډیو په ایپ باندې تاسو زموږ خبرونه اوریدئ شئ. اوس راځو دې ته چې پاکستان حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ او د لوی زو خاصدارو د مسلو د حل لپاره څه باندې 50 اربع روپو منظوري ورکړي. دغه فیصله تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان کابینه په غونډه کې وشوه. حکومت وایي دغه پیسې به د قبایلي ضلعو په پرمختیایي کارونو مصرفوي. بلکې د قبایلي ضلعو د پارلمان ځینې پخواني غړي وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې په کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ کې به ورله خپله پوره برخه ورکوي. نو باید حکومت د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. پر نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د نهې پورس د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د نورو منصوبو ترڅنګ د قبایلي ضلعو د پرمختګ او هلته د لیویز او خاصدار فورس د مسلو د حل لپاره څه د پاسه د 50 اربع روپو منظوري ورکړی شوه. د غونډې وروسته خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري فواد حسین وویل فاټا انضمام شوی د کومې وروسته چې ورته د پرمختګ لپاره د پیسو ډیر ضرورت و او د دې حکومت په دې اصلاحاتو سرته رسولو کې ډیر سنجیده دي. نو په دا خاطر یې دی رقم منظوری ورکڑا
57.3 بلین روپیز کا جو بجٹ ہے وہ ٹرانسفر کرنے
وی 250 اربع 30 کروڑ روپو چی کم بجٹ تے آغا پاٹا تا دا منتقل کے دو منظوری ورکڑے شوا. حل تا چی خاصہ دار او نور فورسی زی داغوی لپارا بجٹ پکار دے نو دیر ضروری دے چی دا فاٹا انزمام شوے چی آغا سر تا ورسی او دا ٹول ادارو زر تا زر ڈانچا جوڑے شی نو دا رقم دا خاصہ دار او نور فورسز لپارا منتقل کرے شو.
ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے.
لبا جوړ په خوانی د کامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل دوی سره حکومت ژمنه کړي چې هر کال به ورته 100 اربع روپۍ ورکوي ځکه چې قبایلي سیمې ډېرې شاته پاتې دي. نو باید چې حکومت دغه ژمنې پوره کړي او په دې لږو پیسو د قبایلو مسلې نه حل کیږي. مشال ریڈیو چې په دې اړه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر نه د قامی اسمبلی او د قبایلي ضلعو لپاره د حکومتي کمیټې غړي محمد اقبال اپریدی نو پوښتل نو هغه وی حکومت به یې قبایلي ضلعو ته دمه په دمه پیسې ورکوي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 15 نیټه د باجوړ دوره کړی و او لدی یو ورځ وروسته یې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي و چې حکومت به یې قبایلي ضلعو ته د پرمختګ لپاره هر کال 100 اربع روپۍ تر د 100 کالو پورې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دا یو چرې رنگ دا چې ماتي رنگ دا کول نشتا چې
زما موشي ګور پتا دنیا جنت ته نو سا جنت په پریز دا قانون هم نشتا.
د مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجې، هر جمعه ماسپخین 3:30 بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجې له احمد شاه اعظمي او ریدای شي.
مشال لډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان په سرروغه جرګه حال کې پروند سوی وزیر عطف خان په مشرۍ د ملګرو ملتونو د پرمختیایي چارو د ټاکلې کمیټې غړو د ځای انتظامی او ځای مشرانو سره لیدو کاته وکړو. د پرمختیایي پروژو په اړه یې د خلکو نظر واخیست. حکومت وایي دوی به هر کال 100 اربع روپۍ د قبایلي ضلعو په پرمختګ مصرفوي، خو یو ځای خبریال بیا وایي د سیمې مشرانو ته هیڅ معلومات نه ورکړل شوي چې دغه حکومتي ډله د څه لپاره ورغلې وه، نو ځکه یې د غونډې لپاره څه تیاری نه نیولې. تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې ورو.
په غونډه کښې د قبایلي ضلعو د پاره لس کالنۍ ترقیاتي منصوبې د پاره مشورتي تجویزونه وړاندې کړای شول. په دغه باره کښې د حکومتي کمیټې مشر عاطف خان د مشال ریډیو په پوښتنې وویل.
دا غونډه چې ده د ترقي دپاره ده چې کوم علاقې ده د فټکې 25 هغه دي سب ډیویژن مونږ ټولو کښې بځو او دې کښې مقصد دا دی چې فټه ډیولپمنټ پلان چې دی هغې مثبنات هغې ته ایکسپلین کړو خلکو ته او هغې نه تجاویز والو او هغې نه پس پلان فائنل شي چې هغې ضروریات مطابق ولګي. پیسې ډېر ښه تجویزونه ورکړه او بیسي دا علاقه چې دا ډېر پسمانده ده ډېر ډېر زیات جنگ کتلی دی نو هغې ترجیحات چې دي هغې حساب سره دي او انشاءالله مونږ به ضرور شامل کوو. مونږ یو سیز نوټ کړی دی ریکارډ هم کړی دی.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر نعمان افضل افریدی په دغه لړکښې په دا رنګ جیله جواته کړه.
د پروینشل ګورنمنټ ټیم راغلی دی د ټولو قبایلي ضلع کښې دي زوی هلته د مشرانو نه او لوکل خلکو نه دغه معلومات کوي چې کوم قسم ترقیاتي منصوبې هغې پکار دی دې علاقې لپاره. نو ما خیال کې دا ډېر یو ښه سټیپ دی چې کوم پکار چې ډېر مخکې شوی وی کال مخکې چې دا انضمام نه مخکې مونږ دا شروع کړی خو بهرحال اوس هم شروع شو نو دومره لیټ نه ده. نو نن میگا پروجیکټس خبرې وشوې نو څه پکې دي مشورې هم ورکړې او دا آواز چې دا د لوکل خلکو چې دا به مونږ پروینشل ګورنمنټ ته چیف منسټر ته فیډرل لیول باندې پرایم منسټر ته او نور چې کوم ټول کنسرنډ ادارې دي هغې ته به مونږ دا خبرې رسو د خلکو چې د خلک څه غواړي کوم قسم پروجیکټس غواړي د لوکل نیډس څه دي.
پدام کې موجود یو خبریال فاروق مسعود دغه مشورتي غونډې ته په څه نظر کتلی دي وار وای ځنې.
بنیادی طور باندې چې کله څه غونډه کېږي یا خلک نه څه مشورې کېږي هغه نه پوره پچار داوي چې اول نه موبلایزیشن وشي دغه جرګې د پوره هیڅ قسمه موبلایزیشن نه وشوی مې چې کوم نن مشرون رغلي وته دا پته نه وه چې مې څه سره غوښتي دي. دویمه خبره دا چې په دې نه اول هنډ واده هغه رنګ وشي لکه څرنګه مې ته ویایي خو عمل هغه رنګ کېږي چې څرنګه دی او کامې بله خوښوي پچار دادو چې دغه دغه شي پوره سوچ وکړو چې قبایل مزید نور درداوی ہوں نو اگر خپل دا پیومانی او قبائل نه درداوی نو د قبائل خبر دا ومنل شي.
یاد دیوی چا حکومت د زم شویو قبائلی سیمو د پارا پرتلون کو لاس کالونو ښه سل عربه کلدارو خرج کولو اراده لري چې په کوم ښه به هر کال لاس عربه کلدارې په دغه ضلعو خرج کول شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو سره روغا سویلی وزیرستان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو په کورمه کې د شروع په ورځ یعنې نن تاجرانو ترانسپورټرانو او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی. دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرکزي لار خلاصو د دوو ګنټو لپاره تړلې وه او هلته له کاره کولو یې انکار کړی وو. همدغه راز چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د دغه احتجاج کوونکو ستونزې حل کړي. تفصیل د طارق قریشی په دې راپور کې اورو.
د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادی مشر محمد عابد خان خټک وایي د خلاتو په تجارتي ټرمینل د گاړو د سست چڼیز عمل او نورو سہولتونو د کمی له وجې د دوی په کاروبار سخت اغیز غورځیږي خو حکومت یې د حل لپاره هیڅ مرسته نه کوي. د اتحادی مشر زیاتوي هلته په یا ټرمینل باندې له اتو ورځو دغه کار روان دی چې هر ورځ ډیرو کمو گاړو ته د ملونو وړلو او راوړلو لپاره اجازت ورکول کیږي. نو پر دغه خبره هم دوی سخت پریشانه دي.
خلاف نه یو مونږ وایو چې چیکنگ دی وشي خو په انټیلیجنس بیس دی وشي. دا نه چې هر گاڑی نه مال ته کوځے هر گاڑی کې ته دوه دوه گھنٹے تیرے دا بارڈر پہ چلی څنګه. نمبر ون. نمبر ٹو چې این ایل سی دلته 2800 3000 2800 مونږ نه صرف دی وزن دی کانٹی چې بهر 300 روپے چارجز دی دلته 2800 روپے خلی دی مونږ ته څه فیسیلیٹی راغی.
معلومات تر مخه د خلاصو پلار په سلګونو ټرکونه او لاریانې ځای پر ځای ولاړ دي او هغوی خپل نمبر ته په انتظار دي چې کله بورته د افغانستان وړدو لپاره اجازت ورکړل شي. د میرانشاه دین خالق وای هلته پر لار ټرکونه له تازه میوو او سبزیانو بار دي خو که دغه سلسله برقرار پاتې شوه نو دا به ورسره خراب شي او لوی مالی زیانونه بورته ورسیږي.
15 ورځې کېږي چې ولاړ یي اونا په ګډ د سړنا ګاډي پرېږ دی نه د سړنا ګاډي پرېږ دی اوس د میز په ګاډي شه الیګون چې کوم د مکمل سی خراب شوی دی او دا خراب الیګون سه میز نه څه غوړی نه دا چې میز الیګون سه میز نه چې الیګون خراب شي پټاک دواد والا کا دوانیم دوانیم لکه روپر نه کټ کوي چې تاسو الیګون خراب شوی دی
بل خو د برکور می تحصیلدار ساز محمد وای هلتا ټول معاملات د پوس پلاس کې دی او دوی کوشش کوي چې احتجاج کوونکي له امنیتی مشرانو سره کینوي او ستونزې ورته حل کړي لکور میں د افغانستان مختلف سیمو تا پنځه لارې تلی دی خو په هغو کې پر دغه وخت هلتا یوازې د خلاصو پر لار تجارت روان دی په 2013 کال کې د خلاصو تجارتی ټرمینل تر جوړېدو وروسته د تری منګل شرکو بوړکی او شهیدانو ډنډ لارې حکومت تړلې دي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال رادیو ته غوږ نیسئ اوریدونکو د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین بندیز لګولی چې تر دریو میاشتو به یادې صوبې ته نه ورځي حکومت وایي دا کار یې له دې کبله کړی چې منظور پښتین د پاکستان د قومي ادارو پر ضد خبرې کوي منظور پښتین بیا وایي دا د هر وګړي حق دی چې په ټول ملک کې تګ راتګ وکړي قانون پوها وایي د بلوچستان حکومت دا پرېکړه هیڅ قانوني جواز نه لري تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا پر منظور پښتین بندیز لګولی دی چې تر راتلونکو نوي ورځو به یادې صوبې ته نه ورننوځي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو د اپریل پر دویمه مشال راډیو ته وویل پر منظور پښتین یې دا بندیز له دې کبله لګولی دی چې د ده په وینا د پاکستان د ریاستي ادارو پر ضد ویناوي کوي
پاکستان کې ادارو کې بارے میں کوئی خدشات ہیں وہ سیاسی طور پر
که د پاکستان د ادارو په اړه اندېښنه لري او هغه په سیاسي توګه هواري نو سمه ده او که هغه په جمهوریت توګه خپل خبره کوي او د ریاست په ضد خلک نه راپري نو به داغه پر اتو هیڅ بندیز نه خو هغه چې تر دې وړاندې کله هم راغله ده نو د فساد جوړولو هڅه یې کړې ده
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان د حکومت د پریکړې ته په غبرګون کې مشال راډیو ته وویل سیاست او تګ راتګ بنیادی انساني حق دی او د ده په وینا ریاست له پښتنو څخه دا حق اخیستل غواړي
پښتونخوا د پښتنو وطن دی په دې کې مونږ د چا د نوټیفیکیشن ضرورت نه لرو چې زموږ خوښه شي خامخا ځو کدای مو نسی هم نسی مو ده کدای مو وحی که تکوی مو دای دا خپل باداری اغا دا جبر او دا ظلم بالا چه دا کم روایاتی دای دا اغا پالی من با دا خپل خپل والی و پشتون والی پالو چه یو بل پشتون مکسر زور ازو
منظور پښتین وویل دا له بشری حقونو سرغړونه ده او باید چې د بشری حقونو نړیوالې ادارې هم دې حالت ته پام وکړي دا دویم ځل دی چې د بلوچستان حکومت د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګوي تر دې وړاندې د 2013 کال د دسمبر پر 9 نیټه هم پر نموړي درې میاشتنۍ بندیز لګولی و چې د روان کال د مارچ پر 10 نیټه پای ته ورسېده په کوټه کې د بلوچستان بار کونسل وکیل ایډوکیټ حبیب الله ناصر مشال رادیو ته وویل چې د بلوچستان حکومت لخوا پر منظور پښتین دا بندیز هیڅ قانوني جواز نه لري
قانون په مطابق باندې دا کم نوټیفیکیشن چې دوی جاری کړي د دې لپاره مخکې به د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس په سربرایي کې یو بورډ تشکیلیږي نو دوی به دا آرډر دپاره لږي د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس بورډ ته لږي هغه ته به دا ټوله ډیټیل ورکوي چې دا کس باندې موږ پابندي لګولې ده لیکن دلته په بلوچستان کې نه خو دوی های کورټ ته هغه شی لږلی ده نه هغه کې منظور پښتون ته نوټس ورکړی دی په ده باندې پر راتګ باندې ولې پابندي ده نو په قانوني حواله سره د دې نوټیفیکیشن
د بلوچستان حکومت د 2013 کال د دسمبر پر 10 منظور پښتین هغه وخت د کوټي له هوایي ډګره بیرته کراچۍ ته استولی و چې دی د ورکړل سوو بلوچستان لپاره روان احتجاج ته ور روان و خو منظور پښتین د 2019 کال د فروری پر دریمه نیټه پر بندیز سربیره د ارمان لونی په جنازه کې د ګډون لپاره په ډیر مشکل د بلوچستان پښتون میشت سیمې کلا سیف الله ته تللی و. پر نوموړي دا دویم ځل بندیز په داسې وخت کې لګول سوی دی چې د مارچ پر 1 په پېښور کې جلسې ته په وینا کې وویل چې ډیر زر به په لورلای کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه اعلان کړي.
دا بورګوال کاکړ چې تاسو راپور وړاندې کوو وخت 5:30 او بشیر ګواخ اهم سټوډیو ته راغلی او راځي چې لږ د خبرونو لنډیز ور.
د خیبر پختونخوا د قانونو وزیر وای د چټک بس یا بیټی په پروژه کې د پټرول پرمختیې ادارې او ترانسپورټ مشران له دې کبله له دندو لرې شوي چې په وینا یې د دې پروژې د بشپړېدو په اړه غلط معلومات ورکول. دغه وزیر امجد علي نن مشال لړې ته وویل د نورو افسرانو په ضد همکاروي روانه ده. د کورمې په خرلاڅو کې تجارانو ویلي چې په دغه سیمه کې د افغانستان ته د اوښتونکو سوداګریزو ګاډو لپاره جوړ شوي ټرمینل کې د قرار کار او په دروازې د سختو تالاشیو له وجې د دوی تجارت خراب شوی دی. دوی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید په دغه دروازه باندې خپله پالیسي اسانه کړي. د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لاندې کارکوونکو سدانو نن په اسلام آباد کې مظاهره کړې. دوی په خپل احتجاج کې غوښتنه وکړه چې حکومت دی د دوی نوکری پخې او د دوو مشتریتي ځانګړي تنخواهې ورکړي. حکومت په دې اړه تر څو څه نه ویل. د افغانستان د کونړ ولایت په مرکز اسلام آباد کې خلکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له طالبانو او داعش وغوښتل چې جګړه دې بس کړي. په دوی کې اکثره خلک په چپه دره کې د طالبانو او داعش د جګړو له وجې بې کور شوي کسان. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د مخکنی ناستو په دوام نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې دوی په څه خبرې وکړي، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه نظرونه شریک شول او په دې ناسته کې جهادي شخصیتونه او سیاسي کسان هم. پرون په قزاقستان کې عدالت د آزاد اروپا ریډیو خبریالي سانیا توکین ته اورول شوی یو سل $15 د ورکړې جریمې پرېکړه په ځای ساتلې ده. تیره میاشت په جامعه اوزین سیمیز عدالت کې د پولیسو د حکم نه منلو په تور هغې ته دا سزا اورول شوې وه. نوموړي ویل چې دا سیاسي سزا ده او دا به یې په خلاف اپیل کوي.
او بشیر ګوښ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مای کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دا هم اوري چې د انسی هجری استادانو په اسلام آباد کې احتجاج کړي. خو تر هر څه مخکې زو هم اسلام آباد ته چنه د پاکستان ځانګړو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستې سره جهت وکړي.
د انګریزي ژبه ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریې کې وایي وزیر اعظم عمران خان په ګوټ کې کې یو وار بیا د خپل کنټینر د ورځو په موډ کې وو او نیغ په نیغه د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو زرداری په حواله وویل چې دوی وایي پارټي اتلسم ترمیم بچ کوي، خو کله چې حکومت د احتساب او د درغلیو ختمولو خبره وکړي نو مخالف ډلې جمهوریت ته د خطرې پروپیګنډا شروع کړي. اداریې وایي بهشکه چې دا وخت د پاکستان حقیقي مسله د کرپشن یا درغلی ده او وزیر اعظم عمران خان د دې پر ضد مبارزه شروع کړي. او د دې لپاره بورلا په قانون کې بدلون کول وی او د دې قانونونو بدلولو لپاره بورته په پارلیمان کې د مخالفو ډلو ضرورت وی او که په دغه موقع مخالفو ډلو د احتساب اداره د حکومت د اثر رسوخ نه را بهر کولو لپاره کوشش وکړو نو په بدل کې به یې عمران خان د ولس همدردی وګټي او دارنګ د مخالف ډلې ولس ته په ډاګه کولی شي. ادریا اخر کې وایي خوخکاری داسې چې د حکومت ایجنډا یوازې مخالف ګوندونه په نخښه کول دي او د وزیر اعظم د ګوټ کې د دورې ستو چې د مرکز او سند صوبې ترمنځ د بیان بازی کوم سلسله شروع شوه ندی به سیاسي او اقتصادي حالات بے باور شي. جنگ رس پنه خپل ادارې کې وای حکومت د دوايانو په نرخونو کې اضافه کړي او د دې ګراني اندازې لدی لګی دي شي چې د بلډ پريشر یو قسم ګولې دي چې په یو سل اتیا روپې به میلاوي دي او اوس دغه ګولې سلور سوا اتیا روپو ته ورسول شوې. دارنګ د نور دوايانو په نرخونو کې هم د شل نه 1.5% پورې اضافه شوه. ادارې وای کتل شي چې د دوايانو اکثره کمپنۍ د پارلیمان د غړو دي، نو ځکه د دې نرخونو کابو کولو اداره هم بې وسه ده. اداریوي په ټوله نړۍ کې د سیاحت څنګه د کاروباري مقصد لپاره نه کارول کیږي، بلکې د خدمت په توګه یې اغستل کیږي. خو دلته صورتحال بدل دی، نو باید چې حکومت په فوري توګه د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د دوایانو په نرخونو کې کمی وکړي. له پېښور خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي، په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د فحش ویب سایټونو بندول متعلق په قرارداد چې څومره زر عمل کېدی شي نو دا به ښه خبره وي، ځکه چې د دې ویب سایټونو له وجې ځوان کل تباهۍ اړخته روان دی. اداریه وړاندې لیکي، دا ډېره د افسوس خبره ده چې په یو اسلامي هیواد کې یوه زنانه د سړیو په منځ کې د دې قرارداد وړاندې کولو لپاره مجبوریږي. نو په داسې حال کې حکومت نه چې څومره هم کېدی شي چې ځوان کل د دې تباهۍ نه بچ کړي او د دې لپاره کوټلي اقدامات وکړي نو ښه به وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری اجانس لیکي، په پاکستان کې په پردو کورونو کې د کارکونکو کسانو شمیره په لکونو کې ده چې پکې ډېرې له خطر سره مخ دي. ملخوا فارم پالیسی مجله لیکي، پاکستان او اټلي دواړه دا وخت له مالی بحران سره مخ دي او له دې د راوتلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په مرستو تکیه کوي. د دواړو مقالو لنډیز په دې راپور کې وړو. ای پی خبری اجانس لیکي، د پاکستان په لاهور کې د 14 کلنې ملازمې عظما بیبي خراب شوی مړی موندل شوی. د عظما د وژلو تور په هغه مالدار تن لګول شوی د چا په کور کې چې دی کار کاوه. دا پیښه ردی عکاسي کوي چې پاکستان کې په پردو کورونو کې د پیسو لپاره کار کوونکي له څومره خطر سره مخ دي. د مزدورانو نړیوالې ادارې ILO له مخې په پاکستان کې 85 لک ماشومان په پردو کورونو کې کار کوي. په پاکستان کې له 15 کلو په کم عمر ماشومانو کار کول قانونن جرم دی، خو پر دې عمل درآمد نه کیږي. په کورونو کې له کارکوونکو ماشومانو سره د ناوړه چلن پیښو تر زیاتېدو وروسته د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پنجاب اسمبلی یو قانون منظور کړ. دا قانون په کورونو کې کارکوونکو ته د بیماری او نور رخصتیو په څیر حقونه ورکوي، خو د راپور له مخې اکثره دغه کارکوونکي بې تعلیمه دي، نو ځکه له خپلو حقونو ناخبره دي. بلخوا فارم پالیسی مجللی کې د مارچ میاشتې په وروستیو کې اټلی حکومت یو یاداشت لاسلیک کړ چې دا رنګ د چین په یوې پټۍ او یوې لارې پروژه کې داخل شي. د بیجنګ د $1 کروڑ په دې پروژه کې له آسیا، افریقا ته او یورپ ته ځمکنۍ او سمندري تجارتي لارې جوړول دي. اټلی لومبه اروپای هیواد دی چې له چین سره په مختلفو څانګو کې د $2.84 په سرمایه کاری کولو سلا شوی. د دې ګام په اړه سپینه ماڼۍ او اروپایي اتحادیه اندېښنې لري. که یو خوا امریکا دغه ګام د چین پراخېدونکي اثر ګڼي، نو بل خوا اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کار اټلی د دوی اهمیت له پامه غورځوي، ځکه چې له چین سره داسې څه قسمه معامله کول د اروپایي اتحادیې د یو غړي هیواد نه بلکې د اتحادیې کار دی. مجللی کې پاکستان او اټلی دواړه دا وخت له مالی بحران سره مخ دي او له دې بحرانه د راوتلو لپاره په بهرنیو مرستو تکیه کوي. پاکستان او اټلی دواړه د خپلو برآمداتو لپاره په بهرو هیوادونو کې د مارکیټونو پیدا کولو په لټه کې اهم دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته غوږیست اوریدونکو، نن د ځمکې لاندې د خکړل شو ماینونو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ دا. په قبایلي ضلع افغانستان کې په دغو ماینونو کې وخت نا وخت ته مرګ جوبلی اهم رامنځته کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په دې ماینونو کې لا هم ډېرې پټ دي او چې له کبله یې د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د دوی په وینا د 2012 او 2018 کال په موده کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو شمیر 15 چنده زیات شوی. په اړه د فرانس پریس اجانس راپور عبدالحق کوړند کوي.
دا د غزنی د 15 کلن عمران ګل د هغو لکړو ژغ دی چې دی د کابل د هډوکو په روغتون کې ورباندې ګرځي راګرځي. هغه روغ رمټو په خپل کرونده کې کار کولی چې لږ سات وروسته زخمی پروتو. دا هرڅه د سترګو پرب کې وسو.
خپل کروندې کې ما سمه دراز ویل چې دواري را ګرځیدم ما را سره دراز ویل نو زه تیم د خپل فکر مې الله سوار کړ نو ګوتې مې الله سوار کړې او ټرنن باندې نه لا افغانستان ټول د ماسي نن زما لاس نه کړستې ما ته بدر نه خل خو کمه څومره ازار اخیستې یو مسلمان خیرانه وړي بدوي مې وړي احمد رفسي د مې خدان څو وړ ګټو تاوان د کې ډیر زیاته ځکه چې یو وخت د ژوند لاس کور کې
د عمران ګل پشان په افغانستان کې هر کال په سلګونو کسان د مځکني ماینونو د چاودنو شکار کیږي. د ملګرو ملتونو ماین ضد خدماتو اداره یو این ایم ای ایس وایي چې د 2012 او 2013 کال په دوران کې په افغانستان کې د ماینونو له وجې مرګ ژوبله 15 چنده زیاته سوې ده. نجم الدین هلال د کابل د علی آباد روغتون د هډوکو د مرکز مشر دی.
Among the 12,000
د ماین ښکار شویو 12,000 کسانو کې چې په دې کې هر کال 1500 څخه تر 2000 پورې نوي مایوب شوي کسان رجسټر کوو دا د جګړې ښکار شوي وي او په دې کې بیا 80% هغه دي چې د ځمکني ماینونو له وجې معذور شوي وي.
د افغان طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې شدت د ماینونو او هغو راکټونو او نورو وسلو چې چاودېدلې نه دي او یو بل ځای پرتې دي د چاودنو له وجې د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. ملګري ملتونه او مانځه د نورو ادارې لګیا دي سیمه له ماینونو او وسلو پاک کړي. په دې اړه په خلکو کې پوهاوی خورول کیږي. سکینه حبیبي ټول ژوند په مهاجرت کې تیر کړی نو ځکه د ماینونو په اړه مخکی هیڅ معلومات نه درلودل.
مونږ په پاکستان کې اوسېدلو او بیا ایران ته ولاړو. هلته مو شل کال تیر کړ. ما کله هم ماینونه نه و لیدلي او که مې لیدلي هم وای نو پېژندلی مې نه شو.
نن د ماین پاړه په خلکو کې د پوهاوي خورولو نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه هڅه کوي چې دې طرف ته د نړیوالو پام ورواړوي. خو په افغانستان کې د ماینونو پاړه د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال محمد وکیل جمشیدی وایي چې له ماینونو د پاک افغانستان هدف شایي ترلاسه نسی.
له ماینونو پاک افغانستان لپاره د 2023 د مارچ میاشت ټاکل شوې ده. خو د افغانستان د ماینونو په اړه د حکومتي ادارې لخوا چې کوم معلومات موږ ته راکړل شوې دي له هغوی ښکاري چې ښایي دا هدف ترلاسه نشي. دا ځکه چې نوي ماینونه کرل شوي او د ماینونو ضد اقداماتو لپاره پیسې نشته.
افغان حکومت ماین ضد نړیوال تړون باندې لاسلیک کړی خو طالبان او نورو وسوالې ډلې دې تړون ته تړل شوي نه دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو.
رائټرز خبري اجانس په یو راپور کې لیکلي دي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په انټرنیټ د جعلي خبرونو خورېدو سره په جمهوري عمل او انتخاباتو اغیز پرېوځي او د فیسبوک او ټویټر په څیر ټولنیزې رسنیو انتظامي اوس د دا قسمه جعلی خبرونو او اکاونټونو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. شاهین بنیری د راپور مهم ټکي تاسو وړاندې کوي.
رویټرز لیکي چې د فروری په میاشت کې په کشمیر کې د ترهګر برید نه وروسته په فیسبوک یو ویډیو خپره شوه چې پکې د هند کورنیو چارو وزیر د یوې ناپیژندل شوې ښځې سره د خبرو پر مهال ښودل شوې. په دې ویډیو کې داسې څرګندېږي چې دغه وزیر د هند انتخاباتو نه وړاندې د هندو ملت پالۍ په نوم خلک تشدد ته لمسوي. په 24 ساعته کې د فیسبوک همکارې یوې بلې ادارې درک ولګو چې دا یوه جعلي ویډیو وه او آوازونه یې د زړو ویډیوګانو نه اخیستل شوي وو. تر کومه چې فیسبوک دا ویډیو لرې کوله نو 2.5 میلیونه خلکو کتلې وه او 1,50,000 کسانو شریکه کړې وه. رویټرز لیکي سره د دې چې په هند کې د سوشل میډیا کمپنۍ دا ادعا کوي چې د اپریل په 11 د کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې د جعلي خبرونو مخه ونیسي بیا هم دا یو ستونزمن کار دی. په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو د خپرولو جنګونو د برازیل او ملیشیا غوندې هیوادونو هم د انتخاباتو نه وړاندې په خپلو پنجو کې نیولي وو. په انډونیشیا او اروپایي هیوادونو کې هم د انتخاباتو نه وړاندې چارواکو د جعلي خبرونو په اړه خپل خپل ولسونه خبردار کړي دي. د ګل پورز رایټرز ویل چې په هند او پاکستان کې په فیسبوک 1,016 اکاونټونه لري کړي دي. ګوګل د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره د نورو ادارو په مرسته 10,000 خبریالانو ته تربیه ورکوي. دغه شان واتس اپ هم د اخبارونو او راډیو د لارې خلک د ناسمو خبرونو نه د خوندي ساتلو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د سوشل میډیا کمپنۍ وایي دوی په یوه مخه ټول جعلي پوسټونه نشي لری کولی، ځکه چې دا به د بیان ازادي د خطر سره مخ کی. خو فیسبوک ویلی دی چې د دوی د هلو ځلو په نتیجه کې د جعلي خبرونو خپرېدل 80% کم شوی دی.
دا شاین بندرې چې تاسو یې راپور وړاندې کوو اوریدونکو، زودې ته چې د افغانستان د مالو چارو د وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان د سولې په اړه په فارم پالیسی مجله کې یوه لیکنه کړې ده. نوموړی په لیکنه کې وایي چې د افغانستان حکومت یوازې په خپل سر له طالبانو سره امن نشي راوستلی. د ده په وینا په دې بهیر کې باید د ټول افغان ولس استازي شامل وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د لیکنې لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
لیکوال د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې زیاتره افغانان دا غواړي چې له هیواد یې ټول بهرني عسکر ووځي، او دا به د ده په وینا هغه ورځ وي چې ټول افغانان به یې ولمانځي. نوموړي ویلي چې تر هغه لا هم مهمه د باعزت امن راوستل دي، او دا دواړه مسلې د ده په وینا له یو بل سره تړلي دي. مقاله زیاتوي چې یو پلو امریکا د خپلو ځواکونو د ایستلو اعلان کړی او له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کوي، او بل پلو د یو شمیر افغان مشرانو ترمنځ هم خپل منځي خبرې شوې دي. حکمت خلیل کرزی وایي تر څو چې د ټولو افغانانو استازي او افغان حکومت په دې بهیر کې نه وي شامل کړل شوي، تر هغه وخته د سولې خبرې نسی بریالی کېدای. د لیکي چې په ماسکو کې یا د افغانانو ترمنځ په سو خبرو کې ګډون کړی وو، او هلته د افغان حکومت یو شمیر چارواکي هم په شخصي حیثیت ناست وو. دی وایي داسې غونډې پخوا هم سوي دي، خو پر داسې لوړه کچه نه دي سوي، او په پای کې یې چې د ټولو افغانانو یعنی نر او ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمنتیا وښودله هغه ډیره مهمه وه. خو د حکمت خلیل کرزی په وینا جدي مسلې لا هم پاتې دي، پر کوم چې به د اپریل په منځ کې په قطر کې د افغانانو په خپل منځي خبرو کې بحث وسی. دی وایي افغان سیاستوال باید دې خبرو اترو ته یوازې په دې نظر وګوري چې افغان ولس داسې سوله غواړي چې د تیرو 13 کالو لاسته راوړنې پکې له لاسه ونه وځي. نوموړي لیکلي چې تر ټولو ښه پلان دا کېدای سي چې افغان حکومت او سیاسي مشران له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو شریکه ډله جوړه کړي. دی وایي دا ډله باید نه یوازې د افغان حکومت بلکې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د افغانو میرمنو استازیتوب وکړي. د ده په وینا په دې ډله کې دی آن د ولسمشر اشرف غني مخالفین هم وي، خو د داسې خبرو اترو د بریالی کېدو امکان زیات دی، او دا هغه څه دي چې امریکا یې هم غواړي.
دا مشال ریډیو دا
د خبر پښتونخوا اسمبلی تیر ورځ د یو قرارداد د لارې باقي حکومت ته سپارښتنه کړې چې پاکستان په ان کې د مذهبي لګکیانو په خانه کې د کلاشانو مذهب چې کلاشانو میږي ولیکل شي. په صوبای اسمبلی کې د کلاش نه د ترک انصاف ګوند غړي وزیرزاده دغه قرارداد وړاندې کړ، ویل چې د کلاشا مذهب منونکي ځانګړي رسومات، کلتور او عبادت لري، نو ځکه دې د مذهب په خانه کې دغه نوم درج کړل شي. تفصیل له پېښور د خالد خان په دې راپور کې.
دا پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا کلاش ورولې صوبایي اسمبلی غړي دا وزیرزاده قرارداد حکومتي او مخالف ګوندونو په شریکه منظور کړو. وزیرزاده په خپل قرارداد کې وویل چې دا چترال ضلع کلاش سیمه کې میش کلاشیان خپل یو ځانګړي مذهب، کلتور، رسومات او عبادت لري، خو دا پاکستان په آئین کې ورته دا مذهب درجه نه ده ورکړل شوی، او په سړي شمیرنه یا نور دستاویز ذاتو کې د لګکیانو په فرس کې د ادرس یا د نور لاندې زه ورکړې شوې دي. دا خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکو کلاشیان په دغه سیمه کې خوښه د 1500 کال راسي میشتي. دا کلاش د خلکو مذهب، کلاشو پنوم یادیږي، خو دا پاکستان په عین کې دا مذهب په خانه کې دا نور یا ادرز لاندې لیکل کیږي، او هم د دې په وجه دا کلاش خلک زیات ستونزو سره مخ دي. لہذا دا پاکستان په عین کې دې بدلون وشي او دا کلاشانو مذهب کلاشانم دې پکې شامل کړی شي. دغشان دا ہندو مذہب نہ دا پاکستان تحریک انصاف رائے کمار پیوبل قرارداد کی اوائل چے دا خاکرو بیا سویپر نو کرو دا پارا پا سرکاری اشتہاراتو کی دا دا کار دا پارا دا ہندو یا عیسائی مذہب منون کی خلق یا دا ولشی کم چے دا دا پوینا دا دا مذہبونو سپکاوی دے دا خاکروب یا دا جاڑو وہن کی دا پارا اشتہار ورکولشی نو دا غی دا پارا دا مذہب نم لکا ہندو مسیح خلکو ذکر کولشی او مذہبی لگا کیان صرف دا دید کار دا پارا گن لکی گی کم چے دیر دا افسوس خبر دا. لہذا دا مذہبی لگا کیانو سرا دا سلوک او رویہ دی نور بند کلشی زکا چے دا خاکروب سرا دا مذہب حسکار نشتا دا یادونه دا چې دا پاکستان تحریک انصاف راوی کمار او وزیر دادا تیر ورځ هم قراردادونه وړاندې کړي وو چې سرکاري نوکرو کې د لګکیانو کوټا او د صوبې په تعلیمي ادارو کې د لګکیانو د پاره په داخلو کې دا 15% برخه غوښتنه کړې و. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ. په نړۍ کې د غذا د کمی پړاخ پور شوی تازه نړیوال راپورټ وایي چې لا هم په نړۍ کې 63 میلیونه زیات خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په رپورټ کې راغلي چې د خوراک له کمی سره په مخامخ هیوادونو کې افغانستان او پاکستان هم شامل دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د رپورټ ته کتنه کړې او په دې اړه له ډاکټرانو سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وښو.
د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا په شریکه د اپریل پر 2مه خپور شوی رپورټ وایي دا وخت د نړۍ په 350 هیوادونو کې لږ تر لږه 114 میلیونه خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په رپورټ کې ویل شوي چې که څه هم د خوراک له کمی سره د مخامخ خلکو شمیر اوس هم د اندېښنې وړ دی، خو په دې برخه کې حالت د 2010 کال پرتله ښه شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې تر ټولو زیاته مسله په یمن او کانګو کې ده، چیرې چې شاوخوا 15 او 14 میلیونه خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په دې رپورټ کې د پاکستان د سند صوبې د وچکالۍ ځپلو سیمو په خاصه توګه ذکر شوی دی، خو ډاکټر عبدالقادر اورکزای وایي په پښتنو سیمو او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې په دې اړه حالت ډیر خراب دی.
خاص کر فاټاک کې اوس پورې دا خبره چا محسوسه کړې نه ده چې خلک فوډ کرایسیس یا خط غربت نه لاندې وخت تیرولو دا درجه وړازي نه بلې ورځې ته بره کیږي. په دې وخت کې چې زمشوده لکې دي قبایلي په دېو کې 80% خلک چې کم دي هغه د غربت لکې نه لاندې ژوند تیروي. څوک چې د غربت لکې نه لاندې ژوند تیروي نو هغه خوراکي امنیت او کمی شکار شي.
افغانستان په دې رپورت کې پر 3م نمبر دی. ډاکټر محب زغم وای هلته اوس په شاری سیمو کې حالت د پخوا پر تلاش شوی دی.
په افغانستان کې متاسفانه خوارزکی اوس هم نسبتا ډیره ده، البته د جنگ په کلونو کې خو بیخي دا مسله عامه وه. په ښارونو کې او په کلیو کې اوس په ښارونو کې نسبتا کمه ده، په دې خاطر چې په ښارونو کې د خلکو روزګار هم نسبتا ښه دی او د دوی د پوهې اندازه هم نسبتا زیاته ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې خوارځواکي یا د خوراکو کمی څه ته وایي. نو هغه وویل
مناسب خواړه دادی چې د انسان د بدن لپاره هغه ضروري مواد چې باید د خوړو له لارې بدن ته راننوځي هغه ټول پکې وي. نو کچیرې دغه مواد ځینې یا ټولې پکې کم وي هم خوارځواکي رامنځته کیږي.
ډاکټر عبدالقادر اورکزی وویل د خوراکو کمی پر ټولو انسانانو اغیز کوي، خو تر ټولو زیات ماشومان متاثر کوي.
چې کم ماشومان پیدا شي هغه وزن ډیر کم وي، انډر ویټ سوته وي، او هغه به بیماری سره مخامخ وي. هغه قوت مدافعات یا ایمیونیټي دومره کمزور وي چې ډیر اسانه سره موزی مرضونه چې کم دي یا معتدی بیماری دي انفیکشس ډیزیز دي ډیر زړه دوی شکار شي، او هغه وجنه د ماشومانو شر اموات هم ډیر شي.
په ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې 10 میلیونه او په پاکستان کې 2 میلیونه کسان مناسب ورځنی خوراک ته لاسرسی نه لري.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
قبایلي سیمې د بدلون په لور
په 1:30 بجا
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون باچا هنري ګړې
په 4 بجو
مشاله دوی ته وګورئ. سرودونکو د حکومتي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یا د انساني پرمختګ کمی کمیشن تر سوري لاندې کارکونکي د سکولونو استادان دا وخت په اسلام آباد کې په احتجاج دي. دوی وایي له تیرو څو باندې دوه اونۍ راهیسې په احتجاج دي خو تر دې دمه یې غوښتنې نه دي پوره کړل شوي. دوی وایي د دوی نوکرۍ د حکومت پخې کړې. دا چې حکومت څه دریځ لري د سره زری په دې راپور کې
دا وزونه د هغه استادانو دی چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه اسلام آباد پرس کلب مخې ته په احتجاج پر لتی. د شروع په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې دی استادانو وویل چې دوی له دوه اونۍ وراسي په احتجاج دي چې حکومت ورلا نوکری پخې کړي. د دوی په خبره چې د بشري پرمختګ کمی کمیشن یا NCHD کې کارکونکو د نورو ټولو ملازمینو نوکری پخې کړي شوي خو د حکومت د ژمنو او وعدو باوجود د دوی نوکری پخې نه کړې شوی. د ورګزو څخه راغلی یو استاد چې عبد السبحان نومیږي مشال ریډیو ته وویل
پله په 2013 نه په NCHD کې کار کوم خو زما مرګري چې څومره دی 2004 نه لګیا دی په NCHD کې کار کوي. د مو حکومت نه عمران خان نه د مطالبه ده چې مونږ څومره پیډل ټیچران راغلي دي دلته نو دا د پرمننت کې
همداشان یو بل استاد په دې اړه مشال ریډیو ته وی
زما نوم محمد زبیر دی او زه د ضلع ورګزای سره تعلق لرم. 2004 نه زمونږ اداره سٹارټ په دې کار کې 4 لک تقریبا مشمانو ته تعلیم ورکوي. دا وګوره بډاګان دي د غومنونو هم تر شوی دي او دوی تبو بیا څه ملويږي د دینه بعد مونږ دې تر غلې چې مونږ ته خپل فیوچر صرف نه غواړو مونږ د بچانو فیوچر هم غواړو کنه نو مونږ دا غواړو چې مونږ ته ریګولرایزیشن راکې.
د دې استادانو د مسلې لړکی خو مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د کمی اسمبلی غړي محمد اقبال پریدین و پختل نو هغه وی چې دوی بورته مسله هوار کړی ځکه چې موجوده وفاقي حکومت په تعلیم خصوصي توجه ورکوي.
تعلیم یا د ټیچر یا نور چې کوم ګورنمنت سرویس دی چې کوم مشکلات دي چې د چاسو د پرېټن کې راکی چې موږ هغه ډپارټمنټ وروغواړو چې هغه د دې مسلې حل کول نه غواړي یا پرابلم پکې کریټ شي.
د دې استادانو په وینا د NCHD د سوري لاندې 6500 فیډر استادان د قبایلي ضلعو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د 400 لک نه زیاتو ماشومانو ته ابتدایي زده کړې ورکوي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال لړیو ته غوګست یو هم دې سره د مشال د نورو زینا ست خبرونه اخرې شی بو تر رسیدلې یو 3 منټه کم شپږ بجې شوی. ل بشرګوخا ورستی لړ خبرونه
د خبر پختونخوا د قانون وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د چټک بس یا BRT په پروژه کې د پېښور پرمختیایي ادارې او ترانسپورت مشران له دندو لرې شوي دي. امجد علي زیاته کړه چې د دې وجه دا ده چې دغه کسانو د دې پروژې د بشپړېدو په اړه غلط معلومات ورکړي. دا پروژه په 2018 کال کې د اکتوبر په میاشت کې شروع شوه او حکومت ویل چې شپږ میاشتې کې پوره کوي خو تر اوسه نه ده پوره شوې. د کورمې په خرلاڅو کې تجارانو ویلي چې په دغه سیمه کې افغانستان ته د اوختونکو سوداګریزو ګاډو لپاره جوړ شوی ټرمینل کې د قرار کار او په دروازې د سختو تالاشو له وجې د دوی تجارت خراب شوی. دلته یو کاروبار کوونکی دین خالق مشال ریډیو ته چې حکومت باید د مسله حل کړي. د برې کورمې تحصیلدار سازمان خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه سیمه د پوز په واک کې ده نو پوز سره وګړي خبرې کوي. د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لاندې کارکونکو سره نن په اسلام آباد کې مظاهره کړې. دوی له حکومت غوښتي چې د دوی نوکرۍ د پخې شي او د دوو میاشتو راهیسې ځنډولې تنخواه دې ورته ورکړل شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو څخه غوښتي چې د بهرنی چارو د پالیسۍ په اړه ورته وړاندیزونه ورکړي. په دې وروستیو کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ پر حکومت تنقید کړی چې خرابې بهرنۍ پالیسۍ له وجې ګاونډیان لا نور مخالف کړي دي. د افغانستان د کونړ ولایت په مرکز اسلام آباد کې نن خلکو د یوې مظاهره په ترڅ کې له طالبانو او داعش وغوښتل چې جګړه دې بس کړي. دې کې اکثره خلک د چپې ادارې څخه و چې د طالبانو داعش د جګړو له وجې بېکوره شوي. پرون په قزاقستان کې یو عدالت د آزاد اروپا ریډیو خبریالي ثانیه تویکین ته اورول شوي $150 د ورکړې جریمې پرېکړه په ځای ساتلې ده. تېره میاشت هغې ته یو عدالت د پولیسو د حکم نه منلو له وجې دغه سزا اورولې.
اردن کو لنډ خبرونه مو واردل. همدې سره د مشال دیو درنو ته نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو واری بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو تر هغه پورې تاسو پر همدې چپو د دیو رادیو خبرونه اوریدئ. شیخ خپل کوربه سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پامان خو وختونه